السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پایلې د ساعت په خبرونو کوو. په پام کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازی او له هغه وروسته د طالبانو استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشره روزا اوتنبایوه، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې استازی او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوې وکړي. د نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرلان ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروې له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنو کتنو خبر ورکړی. ویل شوي چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والی د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي، دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلنې نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له جګړو څخه پاتې شوي ناچاودي توکي کله ناکله ماشومانو ته مرژوبله اړوي. اروپایي ټولنه افغانستان ته د 8 نوي ټنه درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارز دافیر رافایل ویدی چې پرون یکشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي، د اروپایي ټولنې دغه مرستې د دې ټولنې د بشري هوایي دهلیز له لارې د یکشنبه په ورځ افغانستان ته ورسېدې. ویل شوي دا مرستې به د خوارځواکو ماشومانو په طبي پیښو کې د ټپي شوو کسانو او هغو کسانو ته چې له مرګونو سیلابونو وروسته سخت زیانمن شوي پر درملنې ولګول شي. استقلال روغتون تیر یو کال څه باندې 3000 عملیاتونه ترسره کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. استقلال روغتون په پلازمینه کابل کې مهم دولتي روغتونونه دی چې کلونه کلونه په بیلابیلو برخو کې صحیح خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مشر هدایت الله بدری د اسلامي مالي خدمتونو د بورډ په 22مه ناسته کې برخه اخیستې. دا دوه ورځنۍ ناسته د جیبوتی هیواد په پلازمینه کې نن دوشنبه دایریږي. د افغانستان بانک په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د اسلامي بانکدارۍ د ستندرډونو د مالي بنسټونو د مدیریت په اسلامي بانکدارۍ کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د رول او په نړیواله کچه د اسلامي بانکدارۍ په پراختیا باندې بحث وشي. مولوی هدایت الله بدری تیر 12 د طالبانو د مالی کمیسیون مشر پاتې شوی او د تیر جمهوري نظام او لویدیځو هیوادونو په وړاندې د طالبانو د جګړې د تمویل سرچینې برابرولې. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارن لوپین اخی اړخي ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکي اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د اخی اړخي ګوند مارن لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40% رایه ګټلې. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخوا او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 40.5% ګټلې زیاتې رایه دي. یو له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارین لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند په کلکه د کډوالو ضد دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام. نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي، فرانسا او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پورتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تیره شپه انګلستان د اروپا د ملتونو د جام په 14 غوره دور کې سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانېده ګرجستان ته 4-1 ماته ورکړي. د اروپا د ملتونو فوټبال جام سیالۍ د جون په 14 پیل او د جولای تر 14 دوام کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې دوحې د غونډې ګډونوال به نن هم د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو بحث ته دوام ورکړي. د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد د غونډې له پرونیو بحثونو راضي ښکارېده. د دفعې د غونډې او دا چې ولې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ته سپارل شوې، په دې اړه مو د چارو له شنونکو سره مرکه کړې.
نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل دا په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کلي ده. نو له دې امله هغوی ذبیح الله مجاهد دلته رالیږلی ده.
عام افغانان په تېره ښځې د دوحې له غونډې څه تمې لري؟
زه د دوحې له ناستی یا ګډونوالو څخه غواړم چې زموږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو. مکتبونه خلاص
دا به هم واورئ چې شاوخوا 500,000 افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو په پیلېدو د اخراج له خطر سره مخ دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسېدلی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پام کې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل چې په دوحه کې د خپل راپور کې ویلي ان تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. په دې اړه چې د نننۍ غونډې په اجنډا کې څه دي او پرون د غونډې ګډونوالو څه وویل نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهم ورځ ده. د غونډه له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپایي ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونی هغې په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. مېرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبری وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبری وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتونبایوفا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبری وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونی غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وي. که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایی حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوي او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشخیصونه چې نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشخیصونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفع کړي، خو وخت غواړي. دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت حاصل کړي تر وهله پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت ته مثبت لوري ته تللی.
خغلی مجاهد له دې مخکې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خپره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله، خو نور جزئیات ورنکړل. هغه هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې، او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دی چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. مجاهد څه موده وړاندې له کابل څخه خپل دفتر کندهار ته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده اصلي مرکز او د اوسېدو ځای دی انتقال کړی دی. احمد اکل په دې اړه چې د دوحې غونډې ته په پام چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي راغونډ شوي، ښاغلي مجاهد د کومو اصولو له مخې د طالبانو د پلاوي مشرتابه غوره شوی؟ دا پوښتنه د خبریال او شنونکي سمیع الله سمیع یوسفزي څخه انکړې ده.
په دې کې شک نشته ده چې احمد خان متقی د رتبې په لحاظ باندې او د طالبانو په صف کې یو ډېر پخوانی وزیر او مشر ده. خو دې غونډې ته دوه جهاتو باندې زه فکر کوم چې ډېر اوتر شوی ده. یو دا چې احمد خان متقی فکر کوي چې دې غونډې ته د وزیرانو په ساده څوک نه دی راغلی، نو دی فکر کوي چې دې غونډې ته باید داسې وایات لاړ شي چې هغه دې دغه انډول برابر وي. او دویمه وجه زه فکر کوم دا ده چې نړیواله ټولنې داسې کوشش کولو چې د کابل نه زیات له کندهار سره روابط بهتره کړي، د کندهار ته خبره ورسیږي، نو دغې د نړیواله ټولنې په تقاضا او خواهش باندې ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ د شیخ عبد الله اخندزاده سره ګوري، او نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل دا په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کنجي ده یا کلي ده، نو دې امله هغوی ذبیح الله مجاهد دلته رالیږلی ده. او ذبیح الله مجاهد به مستقیم د دغه غونډې راپور پرته د دې چې کابل ته ولیږي مستقیم به د شیخ عبدالله اخندزاده دفتر ته رسوي، او دا به لومړی ځل وي چې مستقیم د شیخ عبدالله اخندزاده او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رابطه جوړیږي. له دې امله د دغه غونډې اهمیت خورا زیات کړی ده.
د نړیوالې ټولنې استازي دلته تقریبا په دوو برخو ویشل شوي، یو لویدیځ هیوادونه دي او یو د طالبانو نږدې متحدان لکه روسیه او ایران او چین. تاسو چې یادونه کوي چې د نړیوالې ټولنې پیغامونه به مستقیما د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته ورسیږي، ستاسو مطلب له کومو استازو دی؟ د لویدیځ استازي یادوي او که د روسیې چین او ایران استازي؟
ګوري دلته عمده مشکل چې دا هغه د طالبانو د میرمنو د تعلیم او د میرمنو د کار مسله ده. په دې مسله کې په نورو کوچنیو مسایلو کې چین او ایران او روسیا او غربي نړۍ شاید په اولیتونو کې لږ توپیر وي، خو په اصلي موضوع باندې د طالبانو دوستانه هیوادونه لکه چین او روس او ایران او یو شمېر نور هیوادونه او غربي نړۍ او امریکا ټول په یوه خوله دي.
چې طالبان باید دغه پالیسی نه تیر شي او میرمنو حقوقونه ادا کړي او تعلیم تفریح دي. نو زه فکر کوم په هغه بنیادي مسایلو باندې د غرب او د نورو بلاکونو ترمنځ یا د نورو هیوادونو ترمنځ کوم توپیر نشته. دا خو بیا هم نړیواله ټولنه که هغه طالبان ته نږدې ده کلې ده اوسه پورې یو هم د طالبانو په رسمیت نه دي پېژندلې. دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هغه هیوادونه چې طالبان ترې نه دي رسمیت پېژندلې ته وقوع کوي هغوی هم داسې اقدام نه شي اخیستلی د طالبانو د پالیسیو له امله چې د میرمنو ضد لري یا تعلیم بندیز لګولی ده. هغوی هم خپل ځان او نړیواله ټولنه او خپل هیوادونه دې نه شي قانع کولی چې خپل حکومت یا د دوی حکومت په رسمیت وپېژني.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده څومره فکر کوي چې دا آمادګي یا چمتووالی به ولري چې د بشري حقونو په مسایلو کې د نجونو په مسایلو کې د دوهې د غونډې د ګډونوالو سپارښتنې ومني؟
زما په خیال اوس خو به وخت نه وړاندې چې ووایي دا څومره دا سپارښتنې ومني، خو دا چې د خپل د دفتر یو صلاحیت استازی د غونډې ته رالېږلی دی، دا په دې معنا ده چې هغه د دې سفارشات او د دې غونډې په اړه باندې جدي دریځ لري. د دې عمله یا خپل یو دفتر یو غړی رالېږلی ده. او زه فکر کوم چې دا اوس د یو بهیر آغاز ده یا ابتدا ده. دا خبرې به وروسته اوس خو د هغه نرمو خبرو نه نرمو مسایلو نه پیل کېږي، ورورو به هغه جدي مسایلو ته داخلېږي او دا د یو بهیر شروع ده. او زه فکر کوم چې په مستقبل کې به هم توقع کېږي چې داسې کنفرنسونه به نور هم جوړ شي تر څو د نړیوالې ټولنې د شیخ هبت الله اخونزاده او د میرمنو د تعلیم او تحصیل په اړه باندې چې کومې پالیسیانې دي په هغوی په اړه باندې مسلسل یو بل سره رابطې ولري او د مذاکراتو کړکۍ پرانیستې پرانیزي.
د ملګرو ملتونو او د طالبانو د استازو د دوحې د غونډې د ګډونوالو په مجموع کې د دوی د بحثونو اجنډا په دریو ټکو راټوله وه. یو د افغانستان سوله او امنیت دی، دوهمه مسله د افغانستان پرمختګ او وروستۍ یا درېیمه مسله یې د هغه مسله وه د بشري حقونو مسله وه. د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله چې پخوا هم ملګرو ملتونو او هم یو شمېر هیوادونو ګاونډیو هیوادونو یادوله، په دې غونډه کې د بس هیڅ ټکی نه دی. دا څه ښیي؟
دا په دې معنی نه ده چې نړیوال ټولنې دغه عمده مسایل جدي مسایل د افغانستان د خلکو نړیوال ټولنې غوښتنې دي هغه هېرې کړې دي. خو دې دپاره چې د یو تفاهم او د دوستۍ فضا شي، دوی په ابتدا کې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي په هغه مسایلو باندې بحث کوي چې یو بل سره موافقت لري او بل سره نرموالی لري. دوی غواړي چې دغه د خبرو اترو دغه سلسله روانه شي، غونډه وروسته بیا جدي مسایلو ته داخل شي. نړیواله ټولنه فکر نه کوم چې تر هغه وخته به طالبان د میرمنو د مکاتبو دروازې د میرمنو په مخ نه پاتې کېږي. هغه پورې دي د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. البته د حکومت په څرنګوالي باندې په حکومت کې څوک په کومو مسایلو باندې بحث کېدلی شي او نړیواله ټولنه هم یو تعامل او تعاون دواړه کولی شي. خو اصلي موضوع چې هغه د هېچا دپاره د قابل قبول نه ده، هغه د میرمنو تعلیم ده او په هغه باندې نړیواله ټولنه په اسانۍ سره د طالبانو خواستونه نه شي منلی.
د دوه د غونډې او د چې ولې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت وینځبې الله مجاهد تسپارل شوې. په دې اړه مو د چارو لشنونکي او خبریال سمیع الله یوسفزي سره مرکه واورېده. عام افغانان په تېره ښځې د دوهې له غونډې څه تمې لري؟
دا چې د دوهې غونډه ده، نو د موږ د افغان نجونو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح هر حق باید په ځای شي. اگر چې ماشپې خبرنول د ذبی الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کېږي، نه پیغام دا باید بحث وشي په دو خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوهې د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي او زمونږ ټول مظلومانه ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري بیا مونږ بیه په مشکلات کې استو چې ځوانان نه شاید آزاد دریا لکانې دائم مایی بدی.
غویما امیری د کابل ولایت اوسیدونکې، د دوحې ناسته څنګه چې په دغې ناسته کې د ښځو ګډون نشته او ښځو ته د دې څه هم نه ده ورکول شوی چې دوی دې په دغې ناسته کې ګډون وکړي او دوی دې د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی وست ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغې حالت ورته بیان شي. نو د دغې ناستې چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې تر کومه حده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان ښځو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د یوې افغان نجلۍ په حیث او د نورو نجونو په استازیتوب له دې ناستې نه به زموږ تمه دا وي اول د افغان نجونو د تعلیم مسله سي ده چې دوی ته اجازه ورکړي خپل تعلیم وکړي تعلیم خپل بشپړ کړي دې اجازه ورکول سي بل د خپل حقوق او کار هغه کوم حقوق سي په ټولنه کې لري هغه ورکړل سي. نو دا به د موږ لپاره یوه د خوشحالي خبر وي او موږ تمه لرو چې په دې اړه خبرې وسي.
زه د دوهې له ناستې یا ګډونوالو څخه غواړم چې زموږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو ظلم نه وي ټولو هیوادوالو ته مو خپل حقوق ورکړل شي.
ایناسیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي ځکه چې تو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا زموږ سره مرستې وکړي کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم ورسره جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع. اسرائیلي ځواکونه د غزې په شمالي شجایه سیمه کې وړاندې تګ ته دوام ورکړی. د سیمې اوسیدونکو وایي د عملیاتو په لړ کې له څلور ورځو راهیسې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. له بل خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
اسرائیلی ځواکونو د یکشنبه په ورځ د غزې د شمال په شجایه سیمه کې د سختو پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ ته دوام ورکړی. په سیمه کې د حماس د جنګیالیو د ځپلو لپاره د پنجشنبه په ورځ عملیات پیل شوي او اوس هم دوام لري. ځایي اوسیدونکو ویلي تیره ورځ د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د کابینې په اونیز غونډه کې پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې د حماس ډلې په وړاندې په جګړه کې له بریا پرته بله چاره نشته. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. د الشجایه په سیمه کې د عملیاتو په دوام کې په لسګونو زره فلسطینیان بې کوره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي په تونلونو کې د حماس له جنګیالیو سره جګړې ته دوام ورکوي. یوه اونۍ وروسته له هغه چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی، د غزې په مرکزي او جنوبي سیمه رفح کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د غزې جګړه خپلې نهمې میاشتې ته داخلیږي، د اوربند او د یرغمل شوو بندیانو د خوشې کولو په اړه خبرو لږ پرمختګ کړی او په ځینو مواردو کې په ټپه درېدلي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د جنګیالیو لخوا پر اسرائیلو په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول. د وسلوالو شاوخوا 2500 یرغمل هم ونیول. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر اوس نږدې 8300 ته رسیدلی. ویل کیږي چې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د اسرائیلو پوځ د می په لومړیو کې پر افاق ځمکني عملیات پیل کړل چې لامل شول د مرستې تر ټولو مهمه لار وتړل شي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو د بشري ناورین، قحطۍ، جګړې او د اسرائیلو د محاصرې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د غزې د جګړې له امله شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان له جدي ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ورآخوا
شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو په پیلې دو د اخراج له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ اندېښمنه ده چې ممکن زرګونه له خطر سره مخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي.
د پاکستان د حکومت لخوا د جون تر دیرشمی افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمی د پی او آر یا د ثبت شو افغانانو او د ای سی سی یا افغان اتباعو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي. تر دې دمه دوی بیا تازه څه نه دي ویلي چې آیا دا موده هم غزوي که څنګه. د پاکستان د حکومت د دریس په اساس د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو په پیلېدو شاوخوا اته نیم لکه افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخ کیږي. پاکستان که څه هم ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دویم پړاو تر دوو میاشتو نه پیلوي، خو د شمیرو په اساس تیره میاشت د وړمې میاشتې په پرتله ډیر افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي. شاوخوا 2000 افغان کډوال یوازې په جون میاشت کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 649 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې نږدې 1.5 لک یوازې سږ کال اخراج شوي. پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون افغان ناقانونه کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشر فیلیپا کندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هېواده تښتېدلي او د خوندیتوب په لټه کې دي. د یو این ایچ سی آر پاکستان په یوه اعلامیه کې د اغلې فیلیپا په حواله راغلي چې اړتیا ده د کډوالو د تنظیم لا منظمه تګلاره غوره او د دغو کډوالو سره خواخوږي وښودل شي چې له خپل هېواده تېښتې ته مجبوره شوي. هغې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په څنډه کې الجزیره ټلویزیون ته په لنډو خبرو کې چې پرون خپرې شوې ویلي،
لومړی کار چې باید وشي هغه د دغو افغان کډوالو د هویت کتل دي، ځکه اکثر دا خلک نړیوال محافظت ته اړتیا لري. هغوی کډوال دي، هغوی په ترهګریزو فعالیتونو کې دخیل نه دي. هغوی یوازې هغه خلک دي چې له خپل هېواده تښتېدلي او محافظت ته اړتیا لري.
د پاکستان حکومت په وروستیو کې هلته په ګڼو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل بللي. هغه ادعا چې د طالبان حکومت په کلکه رد کړي. په دې سربیره د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له خپلې خاورې افغان کډوال باسي. پاکستان د کډوالو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړی نه دی او نه په خپله داسې قوانین لري چې د کډوالو د حقونو خوندیتوب او تضمین وکړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په کونړ کې په درنو کارونو بوخت یو شمېر ماشومان چې د کورنۍ سربرستي ورلغاړې د وای بې وزلۍ د درنو کارونو کولو ته اړ ایستلې دي. دوی د طالبانو له حکومت او دغه راز نور مرستندوی سازمانونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
څوارلس کلن صفت الله خپل ملا په برګ شلیدلي څادر تړلې او په لاسي کراچۍ کې د وړو دوه شل کیلویي بورۍ د غوړې ولس کیلویي یوه بوشکه او څنوره سودا اچولې چې د شلو افغانیو په بدل کې د څوکۍ او نرنګ ولسوالیو د موټرو اډې ته رسوي. صفت الله په کمزوري ځان دومره درون بار ټاکل شوي ځای ته ژر نشي رسولی، نو ځکه سا او تیګا دی او په لاره کې څو دمی کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل پلار یې په تیرو جنګونو کې وژل شوی او د کور سرپرستی ور تر غاړه شوې ده.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روزو نم کې غریبي وشي شل دېرش روپۍ ماښامه پورې وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کېږي. مونږ بې وسه، مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې صفت الله نه دی چې خپلې لس کسیز کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم د یو څو افغانیو سره ستنیږي، بلکې تیرو جنګونو له بې شمېره کورنیو د ګټې وټې او سر سړی اخستي او نن سبا د ماشومانو د لاسونو ګټې ته ناستې دي. همدا وجه ده چې د اسداباد په خرګوټي کې په سلګونو ماشومان کورنیو ته د نفقې ګټلو لپاره درانه کارونه کوي. دولس کلن بسم الله هم یو له دغو ماشومانو دی. وایي
بازار کې ترالې چلوم، دولس کاله عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته راپه غاړه دي. هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هېڅ شی مشته، سهار راوځي ماښامه پورې یا د څلوېښت روپۍ پورې په هغه زمونږ هېڅ شی هم نه کوي. کور کې مې څوک نه شي، په سپیو کې هېڅ شی هم نه شته، مونږ ته په راپه غاړه دي.
دا ماشومان وای خونځی ته تګ او درس ویلې ستره هیله ده. په خبرې یې که حکومت یې مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او له اوږو یې د نفقې ګټلو درانه پیټې پورته کړی شي، نو دوی به هم د نورو ماشومانو په څیر د وړکتوب له ژوند خوند واخلي او درس ویلو ته به وزګار شي. که څه هم چې د دې راپور خپرېدو پورې په کونړ کې سیمه ییزو چارواکو د دغو بې سرپرسته او په درنو کارونو بوختو ماشومانو د غوښتنو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو هڅه کوي چې دغو ماشومانو او کورنیو سره مرستې وکړي څو یې ستونزې حل او د دوی د سبق ویلو ارمان پوره شي. د یادونې وړ ده چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي.